لاس په جشپی احمد شي بریم دا سدي رډو د دې سات د خبرونه خبرونه وړاندې کوم تر خبرونه ورسته اساسي او بشري حقوق پروګرام درو همدارس و مبرس دونه و ورسوته کتنه د افغان موترزو میرمن یوش مرډالو د ملګرو ملتو په کوربه توپ د دوی پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو لګډون سره مخالفت څرګند کړ. د غډالو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د شوسو اونجونو له حقونو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغوانی شنبی غورځنګ د شوسو د هیلې د کړکی پونم غورځنګ او یو شمیر نورو شزینه فعالانو د دوی په درې مخونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی. ملګرو ملتو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیر شمه به د سرمنشي انټونی ګوتیرش په مرشي د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړ شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې د هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارډ کیلو واټ برېښنا صادره کړي. کاسازر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیشت پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډ اعلان لاسلیک کړ. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په ننګرهار ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک ته جوړېدو خبر ورکړي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا کلینیک د اروپای ټولنې په مالی ملاتړ جوړ شوی چې له پاکستان پرې ورسوي کې دراستنو شوی او کډوالو په ګډون به د غازی کلی شپږ زره کورنۍ ګټه ترې واخلي. بیان زیاتوي چې د همدې کلینیک په زړه ودانۍ کې د ورځې د 40 او 50 ترمن ناروغانو دربلنه کېدله، خو د نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته دې کلینیک ته شاوخوا 150 ناروغان مراجعه کوي. په خیبر پښتونخوا کې څلور پاکستانی عسكر هغه مهال ووژل شول او درې نور ټپیان شول چې د دوی موټر پر یو ځای پر ځای شوی ماین خود. یو پوځي افسر د نوم نشودلو په شرط ازادي راډو ته ویل چې دا 14 پرون د بنو په جان خېلو کې وشوه. د دې پریت مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې وی محکمې پرون یو ځل بیا د آزاد اروپا ازادي راډو د خبریالي آلسو کورماشیوا د توقیف موده تمدید کړه. د روسیې د کازان شار محکمې په خپل حکم کې د میرمن کورماشیوا د مدافع وکیل دا غوښتنه چې نوموړي د کورنی توقیف کې به رد کړه او په دې توګه د هغې د توقیف موده د اګست تر 15 پورې وغځوله. میرمن کورماشیوا چې د روسیې او امریکا دوه ګونې تابعیت لري او په پراګ کې د ازادي راډو په مرکزی دفتر کې کار کوله، تیر اکتوبر میاشت رئیس دا غو تورونو په خاطر چې د رسنیو د ازادي مدافع ډلو به بنسټ بللې دي په روسیې کې په بند کړه. د محکمې په پرونی غونډه کې آلسو کورماشیوا شکایت وکړ چې په زندان کې دی ته کافي روغتیایي امکانات نشته او اجازه نه ده ورکړل شوې چې له خپلې لور سره خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پایل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحي ګټې کته چې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی؟ سفر طبعاً خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ ده وکړل هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې ورسره لاړ سي. دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګیږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه در نه اخیسته، تعلیم حق در نه اخیسته. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ سي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ سي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ سي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق در نه اخیسته دی، کار حق در نه اخیسته دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د 3 کاله به تعلیم زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 5 کاله وروسته وغورو د شاته وګورئ. برتا هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي ال تخپلات دا وي وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس د کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډیره خلک صحیح سفر کوي چې خپل د صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس د یو تحقیق لپاره سفر کوي د هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زید تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره دی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک کوي د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي، پانګوال دی پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یو ځای کیږي. بیرته دا بل اخر د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه را.
بله، تاسو په خپل خبرو کې اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه سی یو وخت بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي، که غو کې هلکان دي، که نجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په غزيان کې خبري وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسني نظام راځي. نظام ورته نشو ویل او فعلاً د کابل اداره ورته وایم په د باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی، تا غته د کار اجازه او حق ورته نه ورکې، د کار زمينه ورته نه برابرې. نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی، سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، هغه هم کژوندۍ ورسیږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي هلته چې مړی ډوډۍ پیدا کی. کچې په وسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو، کدا ورته ورکړل سي. نو فکر کوم چې هیڅوک وزرونه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو، مرګ دی خلاصه. ځکه چې اول خودوی چې نور هیوادونو ته ځي، خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي، په مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسو ولیدی چې وطنوالو مختلف لارو په ډیرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي، هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي، هلته ژوندی به ورسیږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی. نو که یو کس مجبور شي، نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري. نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکي باید په هواد کې کپاتې شو خمر کیږي دغه نه نو دوی چې دغه مرګ نه خدای چې د اولاد مخه ته مرشم کړه به هر اولاد سم کار لار کیږي آل ته اولاد سم هدا خل او سره نفقه خو خپل فامیل او خپل بچو ته پیدا کوم کور سی خبره دا کوون رسی مرګ دی
بله که اوس راسو بارکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره دی یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دی ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې هدف نه ټاکي صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي په سفر کې هدف څومره مهم دی
ځینې خلک اول پښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم یا مثلا غواړم درس نه زه ورته پښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ ورته په لیکل بڑا آیا لرئی وینا بیا هم تاسو پلان نه لرئ نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي او چیرته که په قانوني ډول او چیرته سفر کوي باید دوی سره مشخص اهداف ولري اهداف په لیکلي بڼه باید ولري نه یوازې په ذهن کې لرل دا یو هدف نشو کچیر انسانان یو سفر کوي باید په لیکنی بڼه خپل ټول برنامه اهداف باید ولیکي بیا یو قدم ورته مخکې شي سټپ بای سټپ قدم په قدم د خپل اهدافو ته او دغه یوازنی لار د خپل هدف ته رسیدل کته به هدف حرکت کوي چې زه یو چیرته لرم کار سو شو هغه وشو هیڅ چیرته نه رسیږي انسانان بس اسې خپل وخت ضایع کول دي سرمایه او پیسو ضایع کول دي او د عمر ضایع ده او بل اخر چې هیواد تم بیرته راستنیږي هغه به هیڅ سره راستنیږي هیڅ به نه کړه ژوند مونږ نتیری پیسې مونږ نتیری هر څه مونږ نتیری شوی
بله کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغه خلکو له کلتور سره دغه خلکو له غاڅه چې حالت روان دي له غو سره ځان عیار کی دغه له کلتور سره دغه له ژبې سره دغه له کلولو سره ځان بلد کړي
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځای یو هیواد چې تاسو ته پناه درکړي او ټول قوانین هر څه ته درکړي نو په دې معنی دا چې باید هغه یواد قانون او قوانین هم مراعات کړي کلتور انانات باید هم مراعات کړي که نه مراد کین ول هغه هوا تاول ورځي د مثال په ډول کچیر ته یو کس زګډیر وطنوال ګورم بدبختانه بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي په دې معنی چې هیڅ څه تاسو کلتور تاسو رسم او رواج درنه نه اخلي څوک در باندې پر هیڅ سیوات کې زه فکر نه کوم چې تاسو وایي چې ته خپل افغانیت هیر کا یا ته خپل ژبه هیر کا یا ته خپل کلتور او انانات هیر کا شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کمال لار انتخابي خپل کلتور او ژبه هیرول دا ډیره به کمالي ده البته او د نورو هیوادونو چې کم هیواد تزيد هغه کلتور باید ومني دا غي انانات باید ومني کما منانات چلته کیږي باید هغه ومني په ځان تطبیق کی
بله
نو دا مسائل دي چې انسانان او ارسو چې وطن سفر کوي باید ورته متوجي اوسي
بله چې کیسه په تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي یالت ځوانانو سره ایل افغان ځوانان سره قمینه مثلا افغانستان تاریخ ته څوک ګوري اکثره وخت جنگ جنجال دوی روح آرام نه دي ذهن آرام نه دي کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ خپل ځوانان ګورئ نور ځوانان ګورئ دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړای دا
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خپله ژبه مشکل لري ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي هغه یعنی بهانه نشي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی زه راغلم په دومره تکالیفو سره مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي تر ډیره نشو ویل خو تر یو حد افغانان نن سبا ګول او واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي خو کچیر تعلیم او درس ونه وای فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چورته وای همدغه شاخه کارونه وکړي نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته بګدا یو ډیر غټ کار او غټ همت ته چې خلک کوي خو بیا هم دغه کارونه کلونه کلونه په دغه کار کې نه پاتې کیږي غواړي چې ته کار ولرئ دفتر کې کار ولرئ آرامه کار ولرئ خژوند ولرئ نو باید درسونه دی وي وطنوالو
بله له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر دي نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغه جار او جنجال ډیر زیات نه دیلدلی دا سمه ده چې دوی باید هلي ځلي وکړي کوشش وکړي ځان تر یو ځای پورې ورسي مګر تاسو دوی روان ته ګوري دوی څومره مړاوي دي
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو په ټوله کې ماته څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې هر یو چې وګورې د روان لحاظه ښه نه دي دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي د فامیل جنجال ورپسې دی د هغوی نفقه پیدا او نور نور مسایل دي دغه ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره خو بیا هم ډېری وطنوال مهم مات کوي په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي.
بله، د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي او ارت څه مشکلات چې په خاطر کړی دي هغه یې کړی پرمختګ خواته مخه کړی.
کورنۍ ستونزې خو هیڅکله د منځ نه ځي، ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی، هغه اوسط فامیل کوونی په 15 شپه کې د فامیل خور سره دی، غیر له خپل فامیل نه. خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل او بچونه علاوه په وطن کې اتمن یو 15 شپه کې نورم ورسره دي.
بله،
او بیا وطنوال متقاضم ډیره زیاته چې څوک په وطن کې دي چې ولا دا کس فلانه په امریکا کې دی او په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریان او مزید زیاده د وطني خبره دا سیده برعکس خبره ده. دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر د وطنوال مخ دي. دغه خپل یو ستونزه ده، دغه خپل یو ټراما ده د خلکو لپاره چې دا داسې ذهن د خلک نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي، ځکه چې هلته د وطن توقعات ګوري. وطن کې هر یو فکر کوي څوک ورته راته وي چې موږ کور راته واخله، څوک راته موټر راته واخله، څوک راته وي چې زرنج راته راواخله، څوک وي چې آیفون سوار لس راولېږه. دلته به خپله بېچاره یو ساده موبایل به ورسره هلته به ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونه وي. دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچې په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجه اوسي چې دغه خلک درک کړي.
بله صدیقي صاحب، تاسو د طالبانو له حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یادې کړې، بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله. اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرئ چې دوی حداقل په افغانستان کې داسې شرایط برابر کړي چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرامه ونه اوسي؟
ولې د کابل ادارې ته باید داسې ووایم چې اول خو دوی د نړیوالو په رسمیت پیژندلو نه د لاس واخلي، اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي. چې کله په خپل هیواد کې په لکهاو ماسترانو دکتورا او اکاډمیک خلک پراته وي، دوی نه چې استفاده ونه کړي، د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي څورتای میډیا والا چې راوتلي دي دین خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده، نه هغه ډار دی، هغه آرامي نه ده، هغه اصلا ډار دی. نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کړي، ګټه ترې پورته نه کړي دغه خلکو نه، او هغه په کار ورنګ ماري نړیوالې هیڅ کار دوی پر اساس نشي پیژندلای. دوی د باید سیاست د دین نه لري کی، سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی. د دې دواړو ترمنځ ډیر غټ توپیر دی. سیاست په خپل ځای، اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مک اسلامي نظام یو، د اسلام څومره چې د په کویګم زو دی ور ور نه کانز مونیا خلاصو دا ټول د موږ لوستي دی فقه. ما په هیڅ لیک نه دی لیدلی چې ویلي چې خزه د باید تعلیمونه کی یا باید کار دیونه کی. دا ما په هیڅ ځکه نه دی لیدلی. نو دوی کچېرې غواړي، د کابل اداره به زه ورته ووایم، دوی کچېرې غواړي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي، اول هغه دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک به بېخ نشته او هغه خپل درې کاله کېږي هغه چا نه دی لیدلی. دوی نشي راتللی میډیا ته، مخ نشي ښکاره کولی چاته چې زه څوک یم، تاسو ته څه پلان لرم. درې کاله واوخت اوسه پورې د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي، نو دا نور اقتصادي او دا نورې برنامې خو لا پرېده. دوی نه به مونږ غوښتنه هم دا ده که غواړی چې هیواد مو آباد وي، که غواړی چې نړیوال تاسو وپیژني، اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره ښې اړیکې ولرئ. دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني، بیا ولاړ شي نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي، نو هیڅوک زړه نه ښه کوي چې بهر ولاړ شي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې په مرګ سره لاړ شي نورو هیوادونو ته، هلته چې لاړ شي داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي. فکر کوم چې دا دنه غټه ناکامي نشته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپل دیننه په خپل مانځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په هماغه سي بیا دوی له مانځه ځي او بېرته به ځي، دوه درې کاله داوامونه کوي، وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغه سي بیا وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، وطنګ اومد د جنګ اومد، بچیان د فامیل په غاړه یي او تانه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې هغوی ته ډوډۍ راوړي، ته مجبور یې چې لاس په کار شي. به هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لاره چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید دې هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یوستو، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یوستو. جنګ نه نور هم زړه موړ دی، جنګ هېڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال بور سره پاسیږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، کور مو بد.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نا وخت لنجې کوي، او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته ښه راغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده، دا په دې جنجالونه منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کېږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلی چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبري کړي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی اوسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همیش دی په مخ کې کیږي؟
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او په دو باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډېر غټ اغېز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور تر منځ، نو دغه دو باندې منفي اغېز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډېر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ تر منځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمنې تیروي. د هغوی ډېر اختلافات کېدای شي په دې باندې اوسي چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کېدای شي ډېره وړه خبره د دو تر منځ سبب د دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنګ باندې واوړي. لکه د کوی شو چې ووایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د تروشوالي او د وخت او ناوخت په همدغه خبرو باندې کېدای شي په کورنیو کې لاملونه پیدا شي. د چېرته تګ ده، مثلا یو چیرته خاوند زی ښځه ممانعت کوي، او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د ښځې او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي تر څو جنګ جنجال رامنځته نه شي او آرامه فضا ولري؟
د یو بل د درک ډېره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي. کچېره کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به عقدې او په کور کې جار جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه بقاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي اصلي کله شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، ترڅو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دي سم نه دي، ټوله کورنۍ دي ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دای څه کولای شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسي، نو هغه ځکه چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شته نه د منګه کم خواهشات چي دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چي دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو داده ست تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل در درک اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېد چې مونږ نشو کولای چې مونږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوه کومنځ کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په اخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، هم د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی د ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تل تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکاک به وي، هغوی به ډارني، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لرینو دی امبی اولادونه به مولری. نو وس د زغم نه کار واخلي، وس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ا دې اقل د دوی په فکر کې دی، وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا چې زغم ولري یو بل ته.
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکي وارث خپلواک.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو لیوی متفاوت زاوی د ازادي ځانګړي و میورز خبرونه ترابور. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم دربانی ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلويخ نوري کال لري پرتا د ځمکه په څیر بلا سیاره هم کشف کړی ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوری او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې کمونیستی ملت څخه احتمالا وایست شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو ادارې په حیث د حکومت په حیث پاتې شي.
د دوحې راروان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیص خبرونه راوځي. کله وايي مرجو د تم لا تړلې ده، بیا وايي ټول د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپل دا شوی چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی او چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو چون کومې منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کومه ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه، یعنې کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې، هغه کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې ل برکت طالبان هم بی ویزی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه تتلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړه کله چې دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیک اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودا لی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د لی د تفریح لپاره. په دا باغ کې د لی غیږ دي، د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لی تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هیرشوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیسته دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي له خپل تور لسنه د دغه ډلې د استلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شي وی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبت اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه ووتل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنی کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته. روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنی دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه په ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
بل ته څو خبرې دي. یو خدای ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اخطار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي افغانستان د امپراتوري او هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا د محل پرته لدې چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې دایښت د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم غړې له کوم لارو د دایښت په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو ترڅنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او کچیر خطر احساسی او پدې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځو باسي، لکه الزواهری چې په کابل کې وو بشي د بایدن د استلاله وای چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور مجالته پشکل نه یو او مشکله سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نو رشوت چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بل اخر د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسه طالبو پر ځای د طالبانو د ځایم لخوا د کورنۍ چارو وزارت اوسنۍ امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینې فعالانو دا کټمټ د طالبانو د لومړي دورې په څیر اقدام بللې، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو. هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه دی، بلکې هغه د ډیری سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دنده ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوې ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوند زده کړو د لودونکو با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پراس کې راځي نو د موین نیولې تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزه خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي سیستم ته راولي او ارزه خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغیز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهم غړن فرمان د دریم مادي په اساس به د ترکی حکومت د روانه جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نکي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغو کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت لارې دغه پاسپورتونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنۍ او غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډیر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورت نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تبا همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي ترڅو یو د هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او ترڅنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغوی باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغوی د خند او ځنډ باعث ګرځيږي. او د دې ترڅنګ طبیعي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوری دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګه او بې خونده کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او تاوان خلکو ته رسیږي. داسې ولې د ترکیه جمهوری دولت دا پریکړه کړې ده؟ یو دلیل دا هم کېدلی شي البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوری دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او د ترکیه جمهوری دولت ترمنځ امضا شوی و هغه لمنځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅه ولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خرابې. پایله به دا وي چې د ټامبست ناسې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی او بي اولیت به کمی او. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټمبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لامنځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وې نساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په یوه ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات ساغه په یمانه چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي. او دا طالبان تر اوسه پر دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پان او د پرانګ ترمنځ راګیر دی او وګوره چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
او څنګه واره کندهار ته سرور خاره کو، هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. د میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولي دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه نخي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې ل خپل او پوځیانو سره پات شو. د احمد شاه بابا سره په پوز کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته ویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې داغه وخت جوړی دا میله دا د پهلوانان د فار شپریات دی د راته سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره د کسبین بولداکو دا سی پنجوای ولسوالی د سپیروان خلک دی دا د لیر راځي د غیژې د دغه د فار میله د فار د لیخ په غیژې باسي
تختپل ولسوالی ما دلته د شالمار میله ده دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمور پنځیر دی ادمن نه کګان دا د هغه وخت ده دا جې وخت ډېر بخې ډېر وخت چې د میلې چې د سلامار میلې په نامه باندې دغه میله جوړې شه.
میله خو ولا ډېر شخندور میله ده په خو خچور خلک او ټول راکلله انا اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیږي او نن د غیراتیان مرغلی چې نو د کنداریان د غیراتیان غیږي ډېر شي غیږي وزنه صاف کاله د کندار ولاد سم راغلی دي د بادغیس سم راغلی دي د ایرات سم راغلی دي انا د سپین بولدا کول سوالي څخه هم راغلی دي
بالا دا د غیږي د ځوانان دي را شو وسې وي دي بالا دا یو شایسته غیږي دي د ایرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي
شالمار میله نو 15 ورځې ده په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي د کلا تراجي د چمن دراجي د ګلستان راجي د هر ځای خلک راځي د ایرات راجي نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده خلک د سربان ته جی ودالی ته جی ودا باغو ته جی 15 ورځې دا میله کوي د 15 ورځې په کال کې یوار یوار دی راځي
موږ د سپین بولدک سر اغلیو دلی د تفریح د فاره په دا باغ کې دلی غیږي ته د شالمار میله ده تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو دلی تفریح کوو
او تیرونه بل اخر د افغانستان په 1100 ټنه شوکانی بار هغه لمرنه اورګاډي د ترکی وان خار د ورسید چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاور کې د ګمرکي ستونزو لامل درول او حال دا چې افغان سوداګر په تمه و له دغه لارې په ارزان ډول له افغانستان ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 ټنه پورې شوکانی صادري افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسون سره او خندونه او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوي خروځو کې له ایران ترکیه ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پښتني لاندې راغستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوي خروځو نه مخکې رسیدای شو. خو سوداګرو به ویلي کده غلاره سمه استفاده او ستونزې پکې اواري شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالي لخوا د ورکل شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کیږي کابل کې یو افغان پنګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړی او چارې هم تقریبا په بشپړی دودی. کابل کې مشه یو پنګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساره نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې یو میلیون ډالر پنګونه ته اراده کړی دا او د هم ویلی چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساره نه لري
تقریبا د سی فکرو کچې په دود دی او دول درې لک ډالر پورې غواړو چې خارج نمال وارد کړي نو سرو سره چې سرمایه په لاس راځي نو یو میلیون پورې باید کوشش وکړي د خپل سرمایه گزاري وکړي.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنی غورزنګ لوګدی خاموشي ورسته د خپل فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړ او خپل ټول پلویان د دغه غورزنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټیم سرچینې وایي ل خپل ټولو پلویانو غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې زه ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ ودرې څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کوو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکي او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پخوانی او اوسنی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یوه غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د خودلو چې د ګڼو کارونکو لخوا هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هر شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کیني. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 50 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او شپږ سوه وڅلوېښت کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجالی به خبرې د مصر له ایرانونو نه خو به خبرې اس چې د 5000 کالو په تیر دوه ورته لاهم تاریخ وهان ګوت په غاخ وی خو په چین کې به د مصر د ایرانونو په چیر غرونه سر له وسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړی. د غرونه هم د انلنګ ایرانونو په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړول. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینایي روباټیک سپی څلور ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګردش په محل کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره نو له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مه هېروئ.
Hello.
شراب دسرو لبان سنم لبل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لبل شراب دسرو لبان سنم لبل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم.